څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي دا په آینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه روزي نه وي ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زه خپل مبینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي دا باید په نظر کې ونه نیسي د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنۍ ځان وژلی کوم ملک ځان وژلی زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځه لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درته پورې خود کې واښو نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کې فاش مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو کې چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یاته ځین وخت به کې سره مړ ژوندې وشکېږي سره حق کول او سره د خمنې ته خبره ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پریکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروری دي او اړتیا ده کنه
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د دغه خوخه پکې و خدا چې د څنګه خپل ستونزې حل کړي راته وای
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان سره مخامخ ده خپل سره مخامخ موسم ځینې شیان سره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وی هغه چې خپل زړه می غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو سر دلیل وایم منطق سره وایم او بیا یو سر شکر دغه پر ما د خدای رحم د جسمه مور او پلار او ورونه کورنۍ چې ما ټول د زما خبره ته غوږ دي او زما دلیل او ریس ما په خبره باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذی‌الحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. که
چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي وو چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او داشان به کم ګوري. د ډېر بر لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې داشان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیزه انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی وایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه څه په کتو سره انتخاب کړو تر هغه که تفاوت لري ډېر تفاوت ونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی شي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی
تروسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاري ګل بولي خو په فرهنګي اوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړل
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندګي تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلی دي ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول د جملو جوړښت روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې لوړې ژورې ونه لرې مانا ته ژوندی نه یې او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی د زاړه ماین د دفترونو زاړه کتابچا د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه په کې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي د نهیلۍ ښکار وي د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په غو پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلي شوي وي ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي ژوند ته وهڅوي مینې ته وهڅوي خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو به ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه او وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغېز ولرلی شي ښې پرېکړې وکړی شي او د خبرې تنور خلک غوږ نیسی.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مینه د دښتنو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرښه د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړې به خپل کوي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خجوند ولري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې داور له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو ښه چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي، څوک یاستی، څه کار کوئ؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمان اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاستئ؟
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی، د کلات شار، او مور می د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو آی کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې مې ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه هغه ځای کې پیدا سوی یم. زه چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې و چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس د خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته، اول ته کار وکړم. خو زما مور و پلار د دې سره مخالف و او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سته زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم. او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته و، د کور مسایل و، د کار مسایل و، د درس مشکلات و، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو. موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان و، هندیان و، بنګلادش څخه خلک و، مال ولې افغانان شاته پاتې دي؟
کونسل به ډېر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول اغبام دا چې له خلکو سره به کار نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي. نو هلته ډېر افغانان سته، خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک. او بالکل،
دال او تال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني. نو زما کور دی، خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای سره نه یې نه. داسې خلک ډېر سته. او یو وخت خپل ځان ته فکر کوم، نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان. نو په مابین کې ده، خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي، یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني، او برتانیایی درته نه وایي. نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول. خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی، دواړه خلک ماته مهم دی، ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړ دی درس می ویلې دی هلته کور می دی په بل کې می زما تاریخ ته زما د کورني خلک دی نه دی خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه
کوي ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیانو او هندیانو چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو وروسته راغلی یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چتا سو دې ځای ته راورسېدې یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې خځای ته ورسېږي مر سختي ګوري او هغه به وي مهم عوامل چې د چتا ستر دې ځای راورسېدې مثلا زه وایلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپل زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم او ما
یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې که تغواري یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ساپلاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او د
توای راځي تر دې کونسل چې راورسېد یعنی غوالنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړو او طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې زه کونسل سم ته لور پینځه کاله می خو والنټیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif karuna me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo aw bando ki tsaki si di
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په اوس وخت کې تاسو ولته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وای چې رقم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وای چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوای کوي چې افغانستان یو شزای ته ورسېږي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیستیک وای امر وخت چې یو نو زه خو درې کاله نوم چې د افغانستان سره وتلې مې زه چایلد ریفیوجی کرم داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وای خارجان خرابې کړې دي خارجان داسې کړې دي سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې موږ رهبران څه کوي دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کوي دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې چې څه فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي زکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې هم کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان سوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنه کړو.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي، وکیلان موږ ډېرې زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینه لپاره چې راستی په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه هم روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه. ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سیو، اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره
کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوی سي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړیتوب لرئ، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطحه باندې، مثلا د پارلمان په سطحه باندې، بیا د کابینې تر سطحه باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفورمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، تو دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې اکشنو باندې؟
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي. له دې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کسان ایستلي چې پرې کې خپله بریتانویان هم وڅه، مګر ډېره برخه یې افغانان وو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپله افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه یې په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالات څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
د دوی سیچویشن آلتا پا هوتلز کی شنه دی مثلا دو یا یو خونه دی یو فامیل لپاره زای نلری چه مثلا هاش پستخانه نلری چه دوی خبل دوری پوخ کی یا داسی یو سم زای نلری چه فامیل کشینی یو ناس و کی دا خلکو سره انو دا هوتل دا جوند کولو زای اصلا نده او دا دا بریتانیا دا حکومت یو فیلد پالیسی ده چه دوی نسوی کوای چه افغانان سم ارتم کورونه پیدا کی او دوی پا کورونه کی سم کشینه ای زی فکر کوامه چی مهم داده چی اغا لوکل کمیونیتیز دا افغانانو سر کومکو کی چی دوی کورونه پیدا کی او دوام چی دا هوتلونه باید خالی خوسی دا خو مهم ده چی افغانان باید کورونه پیدا کی او بل دا چی تاسی وویل چی افغانان چی پا پاکستان کی بند پات دی فیلن او غواری راستی بریتانیا تا چی بیا دوی تا مسائل برابر سی چی دوی راستی او کوایسی چی راستی خود دا دا بریتانیا دا حکومت پالیسی ده دا پالیسی ده از ما حزب نده او دا فکر کم دا یو باید بدل سی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر سو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
پل ساده او روان جبا
او کچه
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې تل کار کوي د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړی مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته درسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې لن دی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښینه بیا فاندینګ کوي چې واخه د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه په لاره دونه فاندینګ ونلري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې خو زه فکر کوم چې د پیسې ستا فاندینګ ستا د لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کم استفاده کیږي او که یو هیز بل رقم فکر لري بل هیز بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاس ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سره هرو ته مو کور پیدا کړی
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او د هغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانان او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دوکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار وکړي
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغانان چې دوی تا ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید د دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کھلے جوانی دا
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی جمعت امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کامپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان اسپن پسلسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا Thank you. تپ سودا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسو دے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سود بامپ سود سودا گرا سودا گرا گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا
فلاست جام جام خدای دی را پخرا می وقت المدام دام را ستم
Jump, jump. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
داوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.